یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو د نقص او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو د ماشومان د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان اویا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغه مؤسسه اټکل کوي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه ده اروپایی ټولنی له افغانستان سره د شپږ درشتونه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړ په افغانستان کې د دغه ماموریت په ټویټر لیکلی چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې تر دې دوه ورځې مخکې اروپایی ټولنې له بېوزلو افغانانو سره د 15 او یا میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام WFP تایید کړه چې د اروپایی ټولنې 50 میلیونه یورو مرستې ترلاسه کړې ده د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل چې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګه کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي دیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړي او د پاتې شپږو څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی تر دې وړاندې دیموکراتانو په همدې منځمهاله ټاکنو له لارې په سنا جرګه کې خپل کنټرول حفظ کړ او د امریکا په تکزاس کې هغه زنداني اعدام شو چې 18 کاله مخکې خپله امیندواره ملګری او وکلن زوی وژلی و 55 کلن سټیفن باربي ته د زندان دننه وژونکي پیچکاري استن ولګول شوه نوموړی 2015 کال کې د خپلې ملګري او زوی په وژنه محکوم شوی و پولیسو هغه مهال د همدې کس په کور کې د هغه د ملګري او زوی جسد ومونده چې زنده شوی و که څه هم د باربي په منافع وکیلانو د اعدام د حکم د ردولو غوښتنه کړې وه خو پرون چهارشنبه د امریکا سترې محکمې د مدافع وکیلانو غوښتنه رد کړه آزادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شئ د آزادی رادیو ویب پاڼې آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن د اقلیمي بدلونو د ګواښونو په خاطر د افغانستان د ماشومانو په اړه اندېښمنه ده
به اساس آمار ما حدود 70% از ظرفان افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن
Save the Children نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي د اقلیمي بدلون له امله هغه ماشومان له خطر سره دي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده پینځه مورز د چي د چمن لار تړلې
موږ تجاران زرمن کیجو په دغه حالت کې ډیر زیات
افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د موسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شمول حکومت نه دی جوړ کړی نور مسایل هم لرو تر پای سره ملتیا وکړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان اویا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغې مؤسسې نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي اقلیمي بدلون د هغو ټولو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده دغې مؤسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې اویا سلنه ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي دغه موسسه په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسه ویلي دي چې اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسه په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلدرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغې موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلدرن ویلي وو وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمی بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سوله کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی تغذي ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنیو هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2020 کال راهیسه پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلدرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پرېکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
آزادی
رادیو 2 شپږ نیمې منځنۍ چپا او اف ایم 100.5 چپا.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي طالبان ځکه د موسکو غونډې ته نه و وربلل شوي چې ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی. کابلوف ویلي روسیه د طالبانو له دې ادعا سره موافق نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د موسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید هم شموله وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته.
د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې اتي وشي. اخوا له طالبانو غوښتل شوی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوی چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي که څنګه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي
روسیه په وار وردا ویلې چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته غواښونه متوجه دي. نو زه فکر کوم چې دغه غواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دواړو ترمنځ، طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا د دوی درې میاشتې چې ترنګلې دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېره هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس چې د کومو ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوه ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درې ډلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه په واقعي ډول پالیسي دی. دوم بحث دا دی چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژي قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یې پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپله د تیلو تولید نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې د دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او د طالبانو ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغېز ولري.
کله چې طالبان په روسه شکل د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر خوشکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وتیره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابدې کولای او د روسیې دا اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی غندې.
نجیب الله آزاد د سیاسي چارو کارپو د موسکو د فارمټ د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د اوکراین له ولسمشر سره په پلازمینه کیف کې خبرې وکړې. ویلیم برنز د سیشن په پروس کیف ته ولاړ په هغه ورځ چې روسیې ځواکونه پر دې ښار توغندي وویشتل. روسیې ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمېر ښارونه په نښه کړي دي. احمد شیبر د اوکراین د حالاتو په اړه جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
د اوکراین پر بندري ښار او د سنن سار د روسیې ځواکونو توغندي لګېدلې دي. اوکراینی رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سهار د دانیپرو په ښار کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرګوب لا وشته او څو ورانۍ رامنځته شوې دي. بلی خواته د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برن سره په پلازمینه کیف کې د اوکران د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زیلنسکی خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برن سره خبرې کړې دي چې د اوکران لپاره مهم دي. د اوکران ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سیایې له مشر سره شخېدلی دی. د سیایې مشر چې کله د سېشنبې په ورځ د اوکران پلازمینې ته ورسېد د روسي ځواکونو د بریدونو له امله یې پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته و چې بیا یې له ولسمشر زیلنسکي سره وکتل. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل، دا اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نشي. دې جګړې ته هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېر اونۍ اوکراني ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سیایي مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلی و. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو خواوو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر خلاصه نه شي نو میوې او نور مواد به خراب شي او سخت زیانونه به ورته ورسیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 10 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله یوې خوا عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، له بلې خوا دا لار د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره که د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژره خلاصه نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن او بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آخوا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو پیسلا او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او ها خواته صادرات او واردات دواړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې در گزار سره وکي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګرۍ ورآخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي تر څو لار خلاص شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زمانم رخلا دی، موږ راغلي و د تخار نه دلته کندهار کې پسالي، ماته مار لارم سره ډیر خراب و، تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. دلته ما لاس سره خراب دی، هوټل کې ناست دی څلور ورځ کې چې هوټل ته پراته یو، موږ ډیر په مشکلات دلته مخامې خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دلته تخار کې دغه مور مینا جوړه ولا ډاکټر ته دی ولا دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سولې.
مانو وزیر محمد زه دی غزنی ولایت می غزنی شهر اغل هم زمو کوټ ته مزوري ته حالت نوای د کار کوم مزوري کار کوم د درې ورځې کې چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړ یم بارډر باندې پیسې را سره نه ستوره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره چې پورتل کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه تا قرار ناسم نه پیسې را سره نه غل نه دروازه خلاصيږي
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیان سول
له خبرونو ور اخوا
پاول کې بل اسدالله لودین وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و دا د نېشنل انټرست خبرونې دی وی مقاله سر لیک دی په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پلا ورلغاړې ده مقاله کې لولو د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 28 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولي د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولي او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو بلکې بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا په خوانی جګړه ماران وخت ورسېدل په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستان د 2021 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې سره له دې چې ګڼو لویدیځو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه هم کړې دي له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورسپانې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انځورونو یو البوم خپور کړی دی په دغو انځورونو کې لیدل کېږي چې کومره ماشومان هم د غلطه د قانونو په کیندنه بوخت دي او د غرو لڅوکو سکاره پر خرو راخته کوي او یو ځای کې کوټه کوي د کان ټول کارکونکو سر تر پخو په سکرو تور شوی او د بیوزلې نه خنخانی لورای په مخ کې ښکاری ګارډین لیکلی د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وجون کیدی ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خلې بنديګي او د نن پکې کارګر بند پات کیږي د انځورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاری چې لغره خویدلې پر مخ ویني بهيږي او د کان نور کارکونکي د هغه پر ټپونو پټایګدي د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاری چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي ځکه چې ډیر خلک خپل مینه په تودوي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پرتله ختلې ده
یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په وروستیو کلونو کې د کتاب مطالعه او پیرل پلور فرهنګ خورا پیکه شوی نو دوی اړ شوي چې له خپلو دوکانو کتابونه ټول او پر ځای بل کاروبار پیل کړي پخوا د کندوز ښار د ولایت واډ کې د کتاب پلورنې لسګونه دوکانونه موجود و خو په دې دوکانونو کې د کتابونو پر ځای د ودونو کوژدې او نورو محفلونو لپاره جوړ شوي ګلونه پلورل کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دوکان درلود هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیر پلور بازار خورا پیکه شوی و نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
دا کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم ته خبره کوي.
مردم امروزا بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی سر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي.
ور بشو خوست هلته په مساخیلو کې د دوو کورنیو ترمنځ شپېته کلنه دښمني د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کېږي چې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په یادې اوږدې دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د وژل شوي کس وراره وارثه صورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته یې د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه ممل کان جو پنځو شپته کله و اوس بیا دغه ټول عالمان سپین ږیر کومینه مګ ار څه ورته معاف کړه مې ته ورسېده دته معاف کړه پهخکله یې میلول ته چې انشاءالله چې دا کې به هېڅ واکسانې وي اضلا بخښنه ورته کړي.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شیرزمان وایي دوی د دښمنۍ په تیرو شپېتو کلونو کې ډېرې سختې تیرې کړي او ژوند د ستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په دا شپېتو کلو کې چې کومه لانجه د مونږ او دوی ترمنځ پېښه شوې وه مونږ کومه ښه ورځ ونه لیده او په دغه کې اوس دغه دی دا اخیری ورځ شوه. نو مونږ ډېر خوشحال یو، ډېره مننه د رسنیو نه هم ډېره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو چې د مونږ په حق کې کومې دی هڅې وکړي کوشش نه وکړل ډیره ډیره مننه کوو.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحین په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو یې هر بدی ختمه دلای شي. یو تن سلاکون کوي حاجی زرورک وایي
کمه مشرون د کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي شتونه د ماکی دا ټول کورونه ان شاء الله کیږي علما چې ورسمرګل شي مشرون ورسمرګل شي دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې ان شاء الله چې دا 50 درس او ګا 50 درس بدای نور متیل دي چې دا ته دوه کې خو شه باید چې موږ در افطار په وکړو بدلې.
چارواکي وایي کچیر خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت دی آبادی پر ځای لانجو ته پرسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لټه کې دي.
کچیر کې دا جوړ اورېږي هم تا جوړ اورېږي کدا روغ اورېږي نه دي مونږ فرات نه غدا نقصانات دي مونږ کوشش دا چې خلکو څومره مشکلات مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زنر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې لپیړه یو راهیسه د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو، غرونو، دښتو او سرزایونو پر سر وسلوالې نخته او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې کړاو بیزایه کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم. زتری علی د افغانستان د کندهار ولایت خبر کوم. ما پیغام داري چې دغه ترجمانان چې امریکایانو نو وتلو بعد افاده په دغه ستاسو ترجمانان دا اوس بیکاره ده. پنځه لس میاشتې کېږي په کور کې ناست یو، څوک هم پوښتنه نه کوي. ارې ته بس کار نه راکوي، وایي دا د امریکایانو سره کار کوي. ما دا یو هم دغه درخواست یا دغه خواهش چې موږ غواوې موږ په فیملی مشکل درلودي
سلام
زه محمد عیسی کامواله مورور از ننګرهار سره په پیغام پرې زم دلته چې را کوم خیریه بنسټونو مرستې کوي د ارمنو کسانو سره دا یو ارمنو کسانو سره نه رسیږي هغه کسانو اخلي دا مرستې چې ضرورت هم ورته نه لري بیا په بازار کې خرڅوي او بل د شورا په حساب باندې دا مرستې ورکوي هماغه یو یو کاټي کلستر مشرې واخلي نور کلستر کې اویا اتیا نفر ورپسې هغه بېچارهګان همداسې پاتي نو په امارات اسلامي باندې دا غږ کوم چې دغه کې شفافیت رامنځته کړي او د نړیوالو موسساتو سره همکاري وکړي بلکې دلته کوم انجینران راځي دوی دا مرستې چې دی په دې کې د ملک سره او خپلو خپلوانو ته کېږي او انجینر هم ورسره په فساد کې لاس لري نو هیله من یم چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه محمد احسن میجمه د هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه. زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم، باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړل شي او مستبد د کورو د اسرایو زمینه برابره شي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو، د کریې په اسرایو کې بیا د طالبانو مشران ته موږ دا غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمینه برابره کړي. ازادي راډیو فلسفه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسوو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مخکنی مشر شهرزاد اکبر سره د ښځو، نجونو او لګکیو د حقوقو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دا څرګندونه کړې. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلي دي. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې نن خبر شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کارونه تکیه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د شپږ دیرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلی چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلي. د امریکا په منځماله ټاکنو کې جمهوری غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. جمهوری غوښتونکي 213 څوکۍ ګټلي، دیموکراتانو 211 څوکۍ خپلې کړې. او د امریکا په تگزاس کې هغه زنداني اعدام شو چې ولس کاله مخکې خپل امیندواره ملګري او وکلان زوی وژلي و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د می ورسته فرید سیال او نور بسته پروګرام.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام ته مو ز فرید سیال هر کلی کوم. د طالبانو تر واک لاندې ښځې تومره د نظر څرګندولو او نیوکه حق لري. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي په وروستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې ښځو ته د زده کړو او کار د حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبان لخوا د دوی اعتراضونو پر لپسې په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوي دي. یو شمېر افغان فعالانی وایي د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تېرولو وروسته اوس دلیلی چې له افغانستان ووزي. خو د راپورونو پر بنسټ لا هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په توقیف کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ویلي دي چې طالبان یې په وروستیو کې څو تنه همکارانې نیولې دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریفې یعقوبی، فرحت پوپلزی او هماره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې ښځو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکول کېږي او ولې د ښځو د حقونو فعالانې د طالب چارواکو لخوا نیول کېږي. بخبرونه کې را سره ملمنی هم شته زموږ د خبرونه ململی د مدني حقوقو فعال میرمن اوګي امیل او د خزو د حقوقو فعال دنیا صفای د چی زموږ ملمنی هم پکې خر سره وصل شوې دي. میرمن صفای په پیل کې به تاسو تراسو ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې زموږ پلنه مو منله کداره ته په پیل کې وای چې دغه میرمن چې نیول کیږي موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې میرمنې دغه ډلې ظریفه یعقوبی فرحت پوپلزی او همرا یوسف نیول شوې دي. دغه میرمنې په اصل کې دوی وسله نه لري یوازې راپورته کیږي خپل نظر بیانوي کچور ته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي په دغه کې به څه ستونزه وي ځکه دوی خو عملا جنگ نه کوي.
ډېر زیاته مننه سلامونه تاسو ته او تاسو میمنه ته او تاسو ته ډېر خوشحاله شوم چې نن ورځ تاسو بیا هم تاسو سره یاست. زما خبرې زه نه پوهېږم چې ولې طالبان دومره ډارېږي د ښځو نه ځکه د نن ورځ ښځه چې دا د مخکنۍ ښځه نه ده چې بېسواده اوسي دی دوی شل کاله درس ویلي زیار باسلی خپل ځان نه یو شخصیت جوړ کړی ده او دوی کولی نه شي چې د هغوی حق سلب شي او کینی په کراره وګوري چې د دوی حق سلب شوی ده او د دوی زه نه پوهېږم کله چې طالبان قدرت ورسېدل یوازینی ستونزه دوی د ښځو سره درلوده. هر حکم هر قانون چې دوی صدر کوله چې دوی جوړول دا ښځه باندې وو ځکه دغه ایرانی چې تاسو په کوم اساس په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسې داسې بدلونونه ښځه باندې راوړي دا په څه کې ویل شوی ده؟ په قرآن کې، په حدیث کې، په شریعت کې به شي تاسو غواړئ تر اوسه دوی نړیوال په رسمیت نه دي پیژندلې. خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني په رسمیت ځکه د خلک د افغانستان خلک هغه اساسي حق مخصوصا د ښځو اساسي اولي حق اخیستلی چې د هغه د تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګرځېدل د پوښاک ټول شیان دوی حق اخیستلی د ښځو او کله چې دوی د متحرکین نجونو باندې کوي ځان سریسي اول خو دوی منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دي اخیستلی موږ دا نه دي راوړل او کله چې درسانوي دوی نه ټول خلک نړیوال د سازمان ملل او اروپایي ودن خبرې کې بیا دوی اقرار کوي چې وو موږ دا خزو باندې کړی ده.
میرمن صفای په بخښنه سره میرمن صفای هغه نجونو چې تیر ځل طالبانو نیولې وي او وروسته بیا یو کلپ داخلي وزارت خبر کړو په هغه کې د تنجونو اعتراضونه راغلي وو. تغه جنو د نیولو پړم په دوی په ښکارا ډول باندې ونول شو د دوی له خوا نیول شوې دی او د تایید نکړه خو روس هغه کلپ چې خبر شو بیا معلومه شوه چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي ځکه دوی ښکارا دغه موضوع نه تاییدي کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی یو جنونی چې د عدالت غوښتنه لپاره غږ پورته کوي دوی داسې زندانونو ته وړل شي تاسو فکر کوي چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سره کونو تراوزی دا په دې ارزي چې جنونی په زندان ته لاړ شي؟
خبره دا ده چې کدوی یو جنونی داخلي کلاس جنونی کشل که هر څومره جنونی واخلي مونږه دوی د بندي کول دوی بندیزونه مونږ اسمن نه دادی کو خپل ترجمه ته دوام ورکو او دوی چې داسې کار کوي چې غواړي د متعرضین انجونو چې اخلي دوی تهدید کوي او دوی نه ډیره ضمانت اخلي او دوی د خلونه هغه شور ته وایي چې هغه اخلي اعتراض نامه احضار نامه چی ده زور اخلي یو د شروع په وخت کې یو د تلوی خنجون سونه چې دوی ویدوخ پر سوی وو خو زه هم ده خوایم چې دوی ربوی بندیکوی بیا وایي چې موږ دا کار نه کړی کله چې خان خبري کې بیا دوی خبر کوي چې وو موږ دوی بندیکړی دا او داسې دوی اعتراض کوي خو نو تاسو زموږ حق ورکړي ولې موږ اعتراض وکړو که تاسو زموږ حق چوکار په څام کې وایلی ده تر اوسه یو نیم کار سو خوانځي خلاصوي نه ده دا ځکه خو په څام کې ده چې نجونو داسې وایي کوم حق کوم حق چې دوی موږ سره اسلام راکړي که د اسلام په شریعت پاشي پاشي قانون څه وایي چې موږ
میرمن صفای طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به میرمنو ته حق ورکړي د اسلام په چوکاټ کې به ورکړي او دوی به شرایط برابرې دوی هر وخت همدغه مسله یادوي تاسو فکر کوئ چې کچرته میرمنې د دې په ځای چې سړک ته راوځي او دوی اعتراض وکړي یو څه صبر وکړي خبرې داسې
دوی خو نه مانی دا وای زنه ده ما څو ځله هم دا خبره کړی دا چې ولې دوی چې په دوها کې دي هغه نو ښځو سره لابي ښځې دي پروژې ښځې دي مافیې ښځې دي هغوی سره خبرې کینی خبرې کوي کینی که نه او پر تلو په دغه ځای کولی د خپل افغان ښځې چې په افغانستان کې ده په همده افغانستان کې د څونه څو سره مخامخ دي ولې دوی سره نه کوي خبرې نه کوي چې څومره حل دي ولې دوی داسې دا کار نه کوي هغه او د دې له مجاهد ویلو چې موږ دا کار نه دي کړی او موږ د ښځو حق ورکړی ده د شریعت قانون پر اساس کوم هغه هغه چې تاسو موږ ښځو ته راکړی هغه حق راته وایي د موږ ډېر ښځو د دولتي ادارو کې کار کول هغه ټول کار نه ایستلی ده که یو څو اندک او نسات ښځو دي د هغوی ماشم ډېر ټیټ کړی ده د نارینه ماشم دونه دي او د ښځینه ماشونه هم لږ کړی ده یوازې دا خبره نه ده ډېره ستونزه د ښځو ستونزه په افغانستان کې ډېر سوی ده مخکې یو دوه هفته مخکې امامونه بند کړ ورزش ټیمونه بند کړ تفریح ده شان مونږ ولې مونږ خدای آزاد پیدا کړی ده او دا زموږ حق دی چې آزاد وګرځو هر شی باندې زونه ولې د ښځو باندې راوړي ستاسو څنګه چې شی د ښځو باندې که ستاسو د څنګه دونه ډیر دی نو کینه مخامخ ولې داری که څنګه د ښځو د افغان ښځو نه افغان ښځو نه یوازې قلم په لاس کې لري او یوازې د هغه شعار دی دا خبرې دي نو هغه شی نه لري دا غي د دې د قلم نه د دوی د سواد نه لري دی طالبان
ډېر مننه
که دوی کینه یو ان ځل سره مې څنګه ال کېږي مګر دوی نه غواړي چې خارجان خز سره کینی چې مافیایی ده او د افغان میرمن خز سره نه کینی
ډېر مننه تاسو به تر ګرځو میرمن او ګی امیل هم را سره په خبرونه کې وصل ده تاسو ته ستړي مشو وایم په خیر اغلی میرمن او ګی تاسو مکر ته دا موضوع وای ک دغه میرمن چې اوس په دې رسته و کې ترازونه کې سړکونو تر اوزي د دوی نیول او زندان ته چول آیا په دوی په دغه باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي
مینه کوم لمړی تاسو ته مېرمن صفی خوښه ټول د دې په څیر خپل سلامونه او جنښت ورمې کوم واقعا دې که خپل اواز پورته کوي او زندان ته ځي قرباني ورکوي او په افغاني ټولنه کې چې یو دوزی دی ټولنه ده یو مېرمن یو جلکه یو خور چې زندان ته ځي تاسو پوهیږئ چې د دې د دودونو خلاف ده یو ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني څومره مشکلات دي یو ښځې زندان تک دپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري څومره سخته ده مګر کله چې ظلم زیاتره دي عدالتي زیات شي نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ کښې د پاره د پاسې د مبارزه او د خپل اواز ورته کیږي چې دا د دې مقدس غوښتنه ده مونږ افغانستان کې چې کوم ښځې دي دا د خپل نارینه جنګونو په اوږدو کې نیم پیړۍ مونږ څه کم جنګ شو او په دې کې مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړو اوس دغه میرمنې ټول مجبور مکلف دي مسؤلیت لري چې د خپل کورنۍ د ژوند د بقا لپاره کار وکړي نفقه راوړي خپل اولاد ته خپل جان لپاره دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري آیا طالبان پوهېږي چې دا میرمنې څومره تکلیفونه وباسي مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاجي لري په دې باندې هېڅ پرې بحث نه کوي په دې باندې هېڅ پرې غوږونه نه ګروي د دوی اصلي کارونه دي په دې شل کارونو کې تعلیم یافته شول دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړل ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل ډېر خپل تجاري شور ته ورسېدل یو څه زمینه مساعده وه خو دوی په قرونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي هغه ځای کې چې ډېر اړینه ده خال خال میرمنو ته اجازه ورکړې او چېرته چې دوی کېني بس کوي بیا وایي نه مونږ خو ورته اجازه ورکړې دي نو هغه اصلي ځایو کې چې هغه میرمنې رسېدلې وي او دوی ضرور و اړین وو چې د دوی ټولنې حیات پر مخ ته او د ټولنې د پرمختګ لپاره هغوی ډېر مفید تمام دي ډېر ګټور وو د هغوی رغنده ګډون په ټولنه کې هغوی یې منع کړل هغوی په کورونو کړل او دغه تعلیم نه چې دا جنکۍ اوس پاتې دي دا خود یو مملکت د بقا مسله ده. سبا ورځ دا اوس ورته مسخري ښکاري، ډېر به عادي خبره ښکاري، مګر په یو تاریخي مقطه کې بیا وروسته چې موږ یوه جلکۍ ونه لرو چې کانکور کې اشتراک وکړي، او جلکۍ ونه لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نورو جنکیو ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې، بیا دا وروسته بیا دا درد بیا پیدا کیږي. خو اوس دا رقم چلن ظلم دی، دا یو ملي خیانت دی چې د میرمنو سره دلته کیږي.
میرمنوګۍ، تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې، په حتی په زیاترو برخو کې میرمنې اوس په کور ناستې دي، کار نه کوي. که موږ بیرته همدغه موضوع ته راوګرځو چې دغه د نجونو نیول، دغه معترضین چې زندان ته وړل کېږي، توقف کېږي، معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام په تېر نظام کې کار کولی هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونې چې وړل کېږي؟ تاسو مې یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې ونجلۍ زندان ته وړل شي، هلته ښځینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کېږي، دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟
ټول دنیا پوهیږي، دوی پوهیږي، اما زه نه پوهیږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کېږي. دا لوی ظلم دی. خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یا مور په زندان کې وي چې خلاف د ټول عنعناتو او کلتور، او چې هېڅ جرم نه دی کړی؟ جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره، خپل د روا غوښتنو د پاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي، دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی لپاره محدودیتونه وضع کېږي، څنګه چې صافۍ خورو ویلې، پارکونه، تفریحي پارکونه چې هلته فقط ښځې تللې، فقط جنکۍ تللې، نارینه پکې یو هلک اته نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بندې کړي، امامونه یې بند کړي د ښځې.
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ میرمنو ګۍ، د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه موږ نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، موږ فرمانونه وینو چې یوازې د ښځو په اړه صادریږي، او په دوی محدودیت وضع کیږي، هدف څه ده؟
والله هدف یې فکر کوم چې دوی د ښځو د دې جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یره ولري، ځکه ښځې ډېر تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چیرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسیږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسیږي، خپل هنر ته ورسیږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي تر نارینه وو زیات کولی شي چې وزري.
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم میرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تېر نظام کې موږ ښځې درلودلې چې هغوی کار کوو، او دا نن چې موږ کمه میرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کېږي، دوی په هغه تېر نظام کې زده کړې کړي دي. یو له دوی نه پورته نه شوه، نظام یې چپه نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې میرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کینی، او یو پایلې ته نه رسیږي، او بل اخره دغه د نجونو سر زندان ته رسیږي؟
نه والله، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کله هم د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه وو رسېدلي څنګه چې لازم وو. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه متعد وو، او حداقل ښځې ورسېدلې، او ځینې ځایو کې دومره ماتېدیه کې دومره ظلم زور نه وو ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي، ته به وایي چې دا مور نه ده، دا خور نه ده، په دې باندې کور ودان نه ده، په دې باندې ټولنه ښه نه ښکاري، د دې ټولنې بقا دپاره همدا میرمنه ده چې دا ټولنه اوس مونږ ګورو، تاسو هستې، مونږ هستو. زه نه پوهېږم په اسلام کې خو دومره لوی احترام ښځې د پاره شته دی چې دوی د کوم مارل اسلام دی دا ولې دا د ښځو خلاف اسلام خو ښځو دپاره ماشاءالله ډېر زیات حقونه یې ورکړي ډېر زیات عزت یې ورکړي چې دوی ولې خلاف دا هغه برخورد کوي ما دپاره همیشه دا سوال دی چې ولې او په دفترونو کې چې ځینې ښځې دپاره دومره زشت برخورد کېږي دومره ناوړه برخورد کېږي چې د سړي زړه درد کوي هلته پاسپورټ ته چې ځي داسې تېر وهي ښځې ته ښځې سره خو لرې ودرېږه او دفترونو کې چې ځي خو اصلا اجازه ورته نه ورکوي او دوی په برق ته سترګو ورته ګوري باور وکړه چې د دې حالتونو نه سړی ډېر خفه کېږي ډېر متاثر کېږي باید خپل آواز پورته کړي چې ولې
ډېره مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو میرمن صفی که تاسو راته ووایي چې کله چې په دغې میرمنو باندې محدودیتونه وضع کېږي په افغانستان کې او د هغوی په اړه یو فرمان صادرېږي په ټوله کې نه یوازې په داخل کې په نړیواله سطحه باندې هم غبرګونونه راپارېږي تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانان د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي که نارینه که ښځینه دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې ازاده وګرځي وظیفه ترلاسه کړي هر شهروان چې هماغه حق لري که نه ډېر غټه هغه لري اعتباط لري او سره که څه چې جامع جهاني ملل اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی دا طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي څه شی چې ښځو غواړي مونږ هم نه غواړو ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند مونږ ته محیاتي اسې کولی نه شي ځکه زمونږ هېواد د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ ده یوازې دا ستونزه ده ښځه ستونزه خو یې لا خوش کړي دغه او زموږ اقتصادي وضعیت د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده خانم میرمن وګي اشاره وکړه چې زموږ ډېر میرمن دي چې د خوړلو لپاره څه نه لري دغه په کور کې مجبور نه ده خپل هغه ولادت یو څه ته کار کوي د خپل ماشومان لپاره یو حلال لقمه ډوډۍ پیدا کړي چې دا څنګه ته ټول مشکلات د ښځو باندې راوړي نو هغه څه وکړي مجبور دي خدای نخسته یو بدل لار او لار یو ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومان لپاره خو مجبور ده طالبان خلق مجبور کوي دوی باندې ځنه راوړي د ښځو پته زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هیواد نه تښتي ولاړ دي که پلار یې مړ شي هر رقم شي خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی د ټول حق نه اخلي دلته ژوند وکړي که یوازې ښځو نه او که جوانانو وګورو که نور د تاجک پښتو نظارت بس د ټولو حقونه څرسوی ده که دا څه چې اروپا غواړي چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ شي او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دا هم شمول حکومت جوړ کړي زما په نظر هم شمول حکومت جوړ کړي او ټول پېدون ورکړي او ټول ته حق ورکړي که ښځینه وسي نارینه که پښتون تاجک ټول ته حق ورکړي چې همدغه غوښتنه زموږ هم ده د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو د رسمیت د دوی ضربه د نړیوال او سازمان جامع جهاني دا ټول خلک دوی په رسمیت پېژني که داسې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده دلته د خوراکه مواد څونه جیب سوی ده خلک کار کولی نه شي نو څنګه دا مواد خوراکه اخلي د خوړلو لپاره داسې وضعیت د بحران وضعیت اقتصادي د هر شی سره نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني د افغانستان خلک موږ که موږ یو سروې وکړو په افغانستان کې په ټوله دا طالبان یوازې په توفنچا توفک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي خدای ونه که په رضایت خلک ورته رایه ورکړي
میرمن صفی که دا هم راته ووایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کېږي چې یا زندان ته وړل کېږي یا زیاتره هغه میرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض یې کوي اوس له افغانستانه بهرې دي که چېرته دغه سلسله هم داسې دوام وکړي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې له دې نه وروسته بیا کمه میرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کوم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي
که داسې وضعیت وسي ولې ما زما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم او
تاسو چې ژوندې مغا پورته کوم د کډم حق موږ ته اسلام د موږ حق راکړي دا دوی څوک دي چې څنګه دی راځلې په څور دا حکومت تخته یو ساله یا امریکا یا دوی د کاروري او دا کولې نشي چې موږ حق واخلي تاسو په قسم باور په خدای وکړي کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کوټه موږ سره سالم ژوندې کوټه راځو کنه ځکه موږ دوی موږ باندې فایټ کوي ته څنګه باندې فایټ کوي موږ تهدید کوي باندې کوي دا چې نور کارونه د خدای په نامه کوي ون دا څه کار نه کوي په اسلام کې تاسو ویلي دا شرم دی سم د نګانه یو خزه افغان خزه سره یو افغان مېرمن مسلمان خزه سره چې دا څه سلوک وکړي دا څه برخورد وکړي په کوم بد اسلام په کوم وضع کې دا څه راغلی دا څه خپل ځان چې مسلمان غني چې وایي موږ مسلمان یو دا افغانستان مخ کې ده جمهوریت مخ کې ده کافر او خلک دې ګرځیدل او څنګه موږ راغلي چې مسلمان اوري ته بناو ته بلا دا افغانستان دا ورنه مسلمان وکړو دا افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان څه پیدا شوی دا او که دوی نه پوښتنه وکړي دوی څنګه اسلامیت هم ځانی دي د اسلام په چوکاټ کې دوی څنګه قانون نه تطبیق نه کوي
مېرمن صفای پلنډ کې راته وایي اوس حل لار څه ده موږ باید په کومه لار لاړ شو طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس عادي عقل برخورد وکړي چې هغه اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي ترڅو هدي عقل موږ یو حل لار ته سر ووزو کدا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیدو
یا وزای حل لارم دا زه چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي چې د تم حق ورکی په سیاست په اجتماع په ټولنه په هر ځای کې باید زه خزته حق ورکی چې کله مخکې په جمهوریت کې وسمه ده زه نه وایم د جمهوریت په شبانی نه کوم هغه کې ډیره ستاسو ما هغه حکومت زما دې نه خوښي ده ځکه دا هغه کې د خزو ډیره حقونه سلسله وي مګر د اسلام د نګانه چې څه څه سم وایي د خزو حق ورکی او خزو ته مشمول حکومت جوړ کی او کین د خپل افغان میرمن خزو مخامه خبرې وکړي جلسه وکړي چې دوی ستوند چې د دوی چې غوړي خزو د افغان خزو چې غوړي چې دا څه حل څه تر کله پوری مونږ د سپاګاره ورته جنگ باندې وضعیت کې زمونږ مور پلار زمونږ ځاد هم د وضعیت افغانستان جوړ ستیر سو مونږ خپل ژوند پونه سو او هم لا هم د وضعیت روانه ده تر کله پوری تاسو وګورئ د وضعیت مو سي او نه صرف تعلیم یافته باسواده نسل دي
کورونا
خبرې کوي مونږ هم ټول په یو ځای کې
مننه مېرمن اوګه کتا صورت وای چې تاسو حل لارې څوړندې کوي بل اخر موږ باید په کومه لار طالبان سره لاړ شو چې داسې یو ټکی ته سره ورسېږي چې توافق وشي
نو په نظر بیا به موږ اواز دی وړي او دی چې د خراب اټموسفیر جواب ورکړي او د دې نه کوي چې هر څه دی ګوري پر سترګو باندې او نړیوالې ګوري ټول دنیا اوس دنیا د سینې د لکه په خوا په سیر شي کدی موږ اوازونه خپه کې او دنیا به خبيږي نه اوس دنیا لکه یو ورغوي غونډې یو کلی غونډې دی اوس ټول د هر لارې نه امکان دی شته چې حقایق باید خبري شي او ټول دنیا باید په موږ باندې پوه شي چې دلته څه تیریږي او کدی بیا انکار کوي همیشه مکرر انګی څنګه چې هر څه ویني بیا وایي خدای دې نه کوي داسې نه ده او دنیا ګوره
کوله ډیره زیاته مننه
کوم هم د دې اوازې نه به خفه فاتې نشي بیا نو بیا ناری سری وی اوازې نه به چې څومره چې ته ظلم بیا ته نه ممکن د چا اواز پورته نشي ال تک مړینه ارسی وی انسانان قربانی مني مگر ظلم نشي منلی اسمان د نور د شورل د پاره خپل سر نه ورته خپل اواز ورته پورته کوي او خپل هر هغه ریسک چې سره ملوي هغه ته ځان ورکوي
ډیر زیات
ان اړوال باید تکدا د دوام کې باید لکټینی نظر وکړي باندې باید فکر وکړي چې دا هیڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پرمخ لاړ شي ا دې خپل باید یو تصمیم ونیول شي د تغیرات لپاره او دې هم باید خپل ځان کې تغیرات راولي
ډیر زیات مننه کور مودان مننه ژوندې اوسې چې مکسره مو په بحث کې ګډون وکړو له تاسو قدرمنو ملمنو مننه کوو هر یو اوګي میل او دنیا صفیتخه اوس به محاسب تلاش ته ورشو زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل مکسره شریک کړي حسیب صاحب ستړي مش
سلامونه تاسو نورام کرنو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د ازادي رجو پر پښتو فیسبوک باندې شوې او غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي زه به دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم ولید احمد شریف وایي په افغانستان کې نه یوازې خځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري داسې ډېرې بېلګې شته چې د همدې سالمو نیوکو له امله خلکو ته د طالبانو له خوا څخه لیکلي په مسنجر، په واټساپ، په ټلیفون د بل چا په خوله او مخامخ اخطار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاسه ورکړي، زندانی شوي، وهل شوي، شکنجه شوي او بې عزته شوي دي. میرویس افغان لیکلي هیڅوک دا اجازه نه لري چې خپل آواز اوچت کړي، ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي، خلک د غلام او کنیزې په شان ژوند کوي. بشیر امیری لیکلي دي دا خبره رښتیا نه ده چې پر ښځو یوازې هغه علم فرض دی چې الله تعالی پرې وپیژني، او په داسې بیانونو باور مه کوئ. زه نه پوهیږم چې اوسني مشرانو ولې هر چا ته د فتوا ورکولو اجازه ورکړې. موږ د خپلو خویندو، لوڼو، میرمنو او میندو د تعلیم لپاره کار کوو، راځئ چې په ګډه افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیګیوال بیا لیکلي خلک یې دومره مجبوره کړي چې د یوې بوجۍ وړو په ورکړې سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلي دي، ادریس پکتیاوال په نوم باندې، ښځې د ژوند حق نه لري، ته یې د نظر خبرې کوي، هر فرمان یې د ښځو لپاره وي، افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړې ده، او داسې نور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډېره مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم سره شریک کړه. زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو الله مل.